السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسلو په اړه په پېښور کې د طالبانو له جنرال قنسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت بیان کې راغلی چې دوی دواړو یک شنبه ناوخته سره لیدلی. په بیان کې د ګنډاپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواو خلکو ته سخت تاوان اړولی او اړتیا ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه شي. ګنډاپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړو خواو ته زیانونه اړولي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ندی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانستل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستانی لوري د فبروري له 28 تورخم په یو اړخیزه توګه تړلی دی. نن سهار لسیمینه ناتایید شوی راپورونه را رسیدلی چې دغلته د طالبانو او پاکستان پولیساتی ځواکونه یو ځل بیا په خپلو کې سره په جګړه اوښتي او یو پر بلې ډزې کړي. خو تر اوسه دغه راپورونه تایید شوي نه دي او د دواړو لورو رسمي سرچینو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د دې خبر جزئیات ترلاسه کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل اکسپانه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له څه باندې یو میلیارد ډالرو اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره 9,900,000 ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري اژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانون اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1,000,000 تومنه جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پای لوبه ترسره کوي. دا لوبه په دوبی کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پای لوبه کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پای لوبه مخکې د ګروپي دور وروستۍ لوبه هند او نیوزیلند د یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ په اتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپي دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبي افریقا وبایلوده. دویمه لوبه یې له انګلستان وګټله خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بیساري سیلابونو اغیز د فرا یو اوسیدونکو وایي.
زه د شپېتو کالم په د شپېتو کال زما په عمر کې ما دغه باد او باران او توپان نه ولیدلې.
د فرا د سیلاب ځپلو کیسې مو درته راخستې دي. فعالان له پاکستان غواړي چې هلته درېمو هیوادونو ته د تک په تمه افغانان له هغې هیواده ونه باسي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتی مشکل لري ځکه دوی افغانستان ته ډیفالټ شي او افغانستان ته لاړ شي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي.
له امریکا نه تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر برېټانیا ته تللی. د دغه هیواد صدر اعظم د ملاتړ ډاډ ورکړ.
The UK is prepared to back this.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه هم شته او په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو خبرې دوته چمتو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. شپږ بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان په ګڼو سیمو په تیر بیا جنوب لویدیځو برخو کې د څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلي دي. سیلونو، توپانونو او ګلیو یوازې په فراه، هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي. د روانې اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 90 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلونو اټکل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو د رسیدو راپورونه ورکړل شوي، خو د فراه خلک یې ډېر اغېزمن کړي. د فراه یو اوسیدونکي محمد ابراهیم له فرانس پرېس سره په خبرو کې د سخت توپان او بارانو یادونه کړې.
زه د شپېتو کال یم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو 20 دقیقې به دوام کړی یا 25-22 دقیقې.
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پرېس ته د وروستي توپان په اړه وایي.
نو خو توپان و نو جاله و توپان ګاډو سره بعضو داسې بعضو بیا جلیا ورسره مچ را ووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګر پورته کړي مزرکتل خولې هم راماته کړې دغه توانونه را رسول.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 2 اویا کسان په وروستیو سختو ورښتونو، ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي. په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه مړه او 40 نور ټپیان شامل دي. په فراه کې د غسیلونو څخه باندې 2500 سولري تختیام ویجاړې کړي. د فرانسي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې شپږ کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي. له ډلې یو ماشوم تالنده برېښنا وهلی او ځای په ځای ساور کړي. د هلمند نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل.
توپانی بادونه او باران د هلمند نوزاد پولیسوالي په کلیسیا، خاوي، میانجوی، شرمباز، درمیان، برنوزاد، التګي، سرغل په دې سیمو کې خلکو ته زیات مالی تاوانونه اړولي چې په لاغې سیمه څخه د خلکو شمسینداري ماتې کړې دي. جاني تاوان تقریبا د 4-5 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسی اندار چوکاټ پر اړولې زخمیان سوي دي.
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړي چې روانه اونۍ له 1 شنبه تر 3 شنبه د افغانستان په شاوخوا 90 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، توپانو او سیلونو دراوتلو خطر شته. د ادارې همدار اټکل کړي چې ښایي په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي. په ځینو نورو سیمو لاغې ډلې هرات، فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکلام شوی. د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتا لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداری او تجدید پاملرنه وکړي. د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څېړندوی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیات در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتناب
به فراه کې د تلفاتو د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتناب ونه کړه. خلک په همدې ورځ چې سخت بارانونه کېدل تفریح ته وتلي وو. خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغوی اعتناب وکړي او پرې خبر شي. باید دا خبرتیاوې معمولا له جوماتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډیر کار وشي. هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولای شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي. ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ.
اوریدونکو و موریدل چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې خلک سیلابونو سخت ځپل دي او د غلطه د شمیرو لمخې یوازې 24 تنه په فراه کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. همدا فراه تر ټولو زیات زیانمن ولایت دی. د غلطه نورو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته د سیلابونو در مهال کیسې کړي دي.
تایی که من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چې وروسته سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالی زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شاوبود که مردم آیهای و سرسدار
نیمه شپه و چی سیل راخه شور او غلمغال هر خورا پورته شو مجر ما شمال لکور را ویستد در دروازی شا تا اوبر آغنده شوی ور اخلم لزیر خانی می بیر رواخیست سو اوبر نرکنم چه ناسا پا دیوار را اوغردید یو اپخا اولاد به مات شوی سر می هم تپی شوی ده ده خدای فضل ده چه زموگ ده کورلی بل چا تا زیان نده رسیدنه خود او خیزوی می شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډیر تاوان شوی، هیڅ تدیر پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 اویا تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرون کې چې د متحده ایالاتونو لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوی، وایي چې تازه داسې برېښنا لیکونه تر لاسه کړي چې لمخې باید دوی د استوګنې د سیمې خالی کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وړاندې خپل هر څه پلورلي دي او اوس تګ لپاره هیڅ ځای او سرپناه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی، وایي وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو، تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نغواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي، تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېری هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حل کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي، رئیس شانوان دیور په خپل اکسپانه په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي، خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې لامدې عمله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی، خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کیس هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 3 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بېلابېلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه، د P2P1 او SIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې یو شمیر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تک په تمه په ځانګړو سیمو کې میشتو احوال ورکړل شوی چې دا میشت ځایونه پرېږدي، خو دغه افغانان وایي چې دوی هر څه خرڅ کړي دي او اوس د سرپناه لپاره څه نه لري. بل ورته یو شمیر فعالانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اسلام آباد کې دریمو هیوادونو ته د تک په نیت ډیره افغانان ونه ځوروي او له هغه ځای اخراج نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پاکستان دغو افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې که امریکا او نور هیوادونه یې کیسونه پر مخ بیونځي، د مارچ تر وروستۍ نیټې به یې له هغه هیواده وباسي. په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر میوند عالمی افغان سره دا مرکه کړې.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي، دوی چې څه درلوده کې نه درلوده، دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره یې په درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري. او دوی فقط دغه ارزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده په د خارجي ملکو کې موږ ورسره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده، هغه به تضمین سي. ولی متاسفانه کله چې د امریکای نوای ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله، افغانان ډیر زیات نه امید سوي دي، ډیر زیات نه امید سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه به درس پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي، خپل ویزه نسی تمدید ولای، سابق به ویزه د شپږ میاشتو درې میاشتو لپاره تمدید دي، اوس د دې وی میاشتو لپاره تمدید دي. هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزه نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دي.
بله، افغان سي د پاکستان حکومت چلند کوم تاثیر او غي ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دي، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان او هغه کسان چې په پاکستان کې میشتي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته شوی دي، هغه شکایت کړی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند لغو افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مل اسناد نه داد چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځ هم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا هم تکرار کم، که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي او د بل تلیری ساتنه یا ته څلګ ساتنه د افغانستان خاطر ډیپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې تل پام دغه تازه ورسته کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي، څومره د کسان متضرر کیدلی سي بخصوص کسان چې دوی ژوند له جدي ګواخ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه دی مین یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې دوی د افغانستان ته ریپورت سي، افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستۍ تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوس هم ورزو د سیمې یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په امریکا کې تر یو څه خوابدۍ وروسته د اوکراین ولسمشر پرون بریتانیا ته ورسید. په بریتانیا کې صدر اعظم د اوکراین ولسمشر ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا چې نورې څه سره ویلې دي تفصیل به له صفي الله سانکزي وو.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سارمر ویل چې که څه هم ډیری وادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تامین لپاره اصلي مسولیت په غاړه واخلي. د برېټانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربند هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. ستارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او په روسیه به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا څرګندونې په لندن کې له 12 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لګولو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسولیت په غاړه واخلي. خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی.
US backing.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اعلان کړی چې کله جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي، دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برتانوي او فرانسوي عسكر ولېږي. د دوه هیوادونو مشرانو څخه کوي چې هیوادونه سره راټول کړي ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف په چوکاټ کې خپلې هڅې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو ستارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. ستارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یو بې باوره متحده نه ده. ستارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو، شاوخوا 2 میلیارد ډالرو، د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوې دي چې پر بیلابیلو مسلو مو راته پریخي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې، یعنی له شپږنیمو وروسته، ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکي او د ورکشو ایزان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې په جرمني کې یو شمېر افغانان وایي چې د نوی حکومت جوړېدو په درشل کې هغه اندېښنې یو څه لرې شوې چې دوی د خپل برخلیک په اړه درلودې. دغلته نوی حکومت چې د جوړېدو په حال کې دی، مشر ویلي چې دوی به د کډوالو په وړاندې ډېرې توندې تګلارې او پالیسۍ نه تعقیبوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي. په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرس د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغه د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغه د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبريال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین رادیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي رادیو سره ورته څرګندونه شریک کړې.
دغه مشر فریدریش میرس هر څه واضح کړل او ویل چې زموږ یوازینی هدف مغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پد کېدلای شي، ژبز د کې کار وکي، د هغه اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلی وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوندیې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کرده. مرسیس دی فاطمه پنوم ده غی افغان ماشوم خبره کوله چه ده جنوری په 22 په اشافنبرگ که په چاره ده وجل شوی جرمنی ماشوم لمور سره غمرازی و خوده او وی جرل. جرمنی پولیسو ویلی و چه ده کار دی افغان لخوا شویده ای. ده جرمنی لپارلمانی تاکنو مخ که افغانان ده وجنو او تپی کولو په شمول په یو شمیر نورو جرمی پیکو هم تورن شوی و. د یادونه ده چې د غمزارۍ ترڅنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمیر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
خپل کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورسپارې مخکې ویلي و چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناغوختون که لی پاکستان سخه انتقال کردی چه لا هم دری زره پا شرایط و برابر کسان ده انتقال پا روسیه پا تامه دی.
تاسو آزادی رادیو تا غواگی اوران دی پا خبرونه که یعنی لش پا گنیم وروس تا ده آزادی او اوریدون کی او دورکشو و عجزانو گرد خبرونه خبر دو تا چمتو ده. خو اوس رازو ستاسو پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې حساب کتاب دوی ته راته حساب یې په سمو، نو هغسې دا بنده سودي کېدای سي نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان له ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بېخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې ده. او دویمه خبر دا دی، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته رور څه شتمني وه هغه هلته پاتې سوه. بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغو چې څه شتمني وه هغه په کورو باندې مصرف کړه، چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پهشي قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکې شي. نو دلته دوی په دې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجینران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما بل دا خلک ورشولي وای، کورونه به ورشولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. د غزنی ولایت د یکتی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. له تاسو څخه غوښتنه ده، موږ باید ستاسې موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده شوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید چي ده یا کوم کاروبار چې روان ده، په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی پروبې ځان نصره کیږي او ډېر انتظار په موږ باندې تیریږي. بیا چې هلته ورسو 300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکی کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي. او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شولو. وړاندې درته ازادي اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس د سهار شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.